السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې لې یو لسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز بنور شاسته کور بایم نیکه هلیو پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی نن د خیبر پختونخوا په یو وشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتی انتخابات وشول. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له متعلقه چارواکو د بجلی په بلونو کې د کمښت لپاره پلان غوښته. روسي چارواکو د الوتکې پرېوتو پیښه کې د یوګینی پریګوژن مړینه تایید کړه. د خبرونو تفصیل نن د خیبر پختونخوا په یو وشتو ضلعو کې د زمینی انتخاباتو لپاره رای واچول شوې. دا زمینی انتخابات د باجوړ، خیبر، پیښور، مردان، نوخار او چارسدې په ګډون د یو وشتو ضلعو په 15 کلو یعنی ویلج کونسلونو او گاوانډ یعنی نیبر هوډ کونسلونو کې ترسره شول. د صوبې د انتخاباتي کمیشن د چارواکو په خبره د دې لپاره 250 پولینګ سټېشنونه جوړ کړل شوي وو چې پکې تر 160 زیات د امنیت له پلوه حساس ګرځول شوی. خو د چارواکو د وینا تر مخه د رایو اچولو عمل بغیر له کومې بادې پیښې په پوره امن ماحول کې سرته رسېدلی. د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي دا ټاکنې په هغو څوکیو وشوې چې د بلدیاتي استازو د مړینې، استعفاګانو ورکولو یا د نامزدګۍ د کاغذونو نه جمع کولو له وجې خالي پاتې شوې وې. د 2018 کال پورې په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو څانګو ویشل شوی و چې پکې د کلي، تحصیل او ضلع نظام شامل و. خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې له ترمیم وروسته دا حکومتونه اوس په کلي، گاوانډ او د تحصیل په کچه دي. په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتي انتخابات د 2020 کال په دسمبر او د 2020 کال په مئی میاشتو کې شوي وو. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ متعلقه چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکو 8 غنټو کې د ورته د بجلی په بلونو کې د کمښت لپاره پلان وړاندې کړي. په دې لړ کې نن د نگران وزیر اعظم په مشرۍ په اسلام آباد کې یوه بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې د بجلی وزارت او د بجلی د ویش له کمپنیانو څخه تفصیلي معلومات واخیستل شو. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې وه چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د بجلی د بیو پر ضد مظاهرې شوي. ځنو ځای سیمو کې خلکو د احتجاج په توګه د بجلی بلونه هم سوځولي. د وزیر اعظم له دفتره نن خبر شوی بیان تر مخه انوار الحق کاکړ په دغه غونډه کې ویل د دې مسلې داسې حل به راوباس چې په قامي خزانه بوج هم زیات نشي او د بجلی له استعمالونکو عامو خلکو سره هم په بلونو کې نرمي وشي. نوموړي غونډې ته د همداراز ویل دا ممکنه نه ده چې یوې خوا ته غریب ولس د بجلی په نرخونو کې د اضافې سره مخ وي او بلې خوا ته دی د وزیر اعظم په شمول اعلی چارواکي وړیا بجلی استعمالوي. په بیان کې زیاته شوې چې انوار الحق کاکړ د وړیا بجلی استعمالونکو چارواکو تفصیلات له متعلقه ادارو غوښتي او امر یې کړی چې د وزیر اعظم په کور او دفتر کې هم د بجلی کم تر کمه استعمال عملي کړی شي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه تر پور اخیستو وروسته په تیلو، بجلی او نورو شیانو ټیکسونه زیات کړي چې له امله یې د بجلی نرخ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا وکوي چې پولیس د دوی له نیول شوي مخکښ علي وزیر سره ناوړه او غیر بشري چلند کوي. د غورځنګ د سند صوبې مشر نورالله ترین پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې علي وزیر دا مهال په عدالتي تحویل کې دی خو د ده په وینا هیچ چاته له هغه سره د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي.
تا به موږ مړ کو ستا د پښتني سړی بنئ شتمه صدی دغه ریاست ریاستي ادارې پرتې دي چې داسې د بچکانه خبرې داسې د ماشومانو خبرې کوي.
خو پولیسو په رسمي توګه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي. البته یو چارواکي د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله او د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا هسې ګنګوسي دي او پولیس له هغه څخه یوازې پوښتنې ګروېجنې کوي. علي وزیر د اګست په 19 نیول شوی و. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روس تحقیقاتي کمیټې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې د واګنر ملیشیا د مشر ایوګینی پریګوژین مړینه تایید کړې ده. د کمیټې نن وویل چې د شخصي جټ الوتکې پرېوتو په پیښه کې یې د لس واړه وژل شوو کسانو پیژندګلوي کړې چې د مسافرو له هغه لیست سره سمون خوري چې چارواکو مخکې اعلان کړی و. تر اوسه د الوتکې د پرېوتو وجوهات معلوم نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین د اګست په 24 د 28 کلن ایوګینی پریګوژین او نور وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي وښودله. د واګنر ملیشیا یوه شخصي جټ الوتکه چې د ماسکو نه سینټ پیټرزبرګ ته په لاره وه د اګست په 23 د تویر سیمې په کورجین کینو کې پرېوتې وه چې پکې د عملې د درېو غړو په ګډون سواره ټول لس کسان مړه شوي دي. پریګوژین د یوکرین په جګړه کې د رول لوبولو په سر یو مهم شخصیت و او د ولسمشر پوټین له نږدې متحدانو څخه بلل کېده، خو په جون کې د بغاوت هڅې وکړې چې کرملین یې ولړزاوه او د ملیشیا غړي یې د ماسکو په لوري وخوځېدل چې بیا له پوتین سره د جوړجاړي وروسته ستانه شول. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونې دي چې پکې مو درته د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. په خیبر پختونخوا کې د زمینی بلدیاتی انتخاباتو او په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم په مشرۍ د بجلی د بلونو په اړه د غونډې وروستی حال درکوو. د ورکو بلوچانو د موندلو لپاره د دوی کورنیو او فعالانو په کراچۍ کې احتجاج کړی. و میرمن وای رور یې د ترهګرۍ ضد ادارې د شپې له خپله کوره پورته کړی دی. په پاړچینار کې د بلدیاتی د بلدیه ملازمینو احتجاجي مظاهره کړې. دوی له دوکاندارانو سره ستونزه لري.
ګوډي کې نو سو بازار کې له نوو کوڅو د تاسو چې امې ته کومې کړېونی دي د ماجر کول نو دا کېدا پوښي دم کې نه راو کړی نو دی واجې نو مجبور شو چې مونږ نن راووت.
په پاکستان کې د عامو انتخاباتو په اړه سیړنیز ریپورت لرو. ویران وایي د هیواد د پارلیمان لخوا ورکړل شوی قانوني چوکاټ سره سم یې د یورینیم غني کولو ته دوام ورکړی دی. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې دا غړې درته پکې خبری معلوماتي او سیړنیز ریپورتونه وړاندې کوو. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، نن د خیبر پښتونخوا په 22 ضلعو کې زمینی بلدیاتي انتخابات وشول. دا وخت د پیښور نه خپل خبريال شبیر احمد جان را سره د ټلیفون په لیکه ده. شبیر جان، د دغه 15 بجو پورې نن ماخام دغه انتخاباتو د پاره رای واچول شوې او بیا شمیره شروع شوې ده. کومې نتیجې مخې ته راغلي او تفصیل راکړي.
ډېر مننه. بالکل، دغه تر اوسه پورې یعنی 15 بجې دا ووټینګ ختم شوې دي. دا وروسته پورې غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې هغه ورو ورو شوې دي. چې تر مخه په سواد کې دغه شانت زیاتره په دې کې چې موږ سپور سومره وکتل نو زیاتره یا آزادو ګټل دي دغه سو کې، آیا او پسې د سرکاري چې پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علماء اسلام فیډلې یعنی اوس پورې پکې د دې کسانو دا سیدي چې څوکې د درې سلورو یا پنځو نه وړېدلې دي. نور له نتیجې را روانې دي، خو د ټولو نه زیات څوکې که هغه په بنو کې دي که په سواد کې دي که په دغې کې دي هغه زیاتره آزادو ګټلې وي. په پېښور کې درې څوکې وې، پای کې یو عوامي نشن ګوند ګټلې وي او پاکستان تحریک انصاف ګټلې ده چې کوم د عمران خان ډله پارټي ده او بل جمعیت علماء اسلام فیډلې. داشان په نوخار کې چې کومې څوکې وې نه کې هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د پرویز خټک ګوند دی هغه یو سیټ ګټلې دی. په باجوړ کې هم آزاد سیټ هم ګټلې دی او جمعیت اسلامي هم دغه نتیجو تر مخه دا شان 50% شبقدر کې جمعیت اسلامي څوکۍ ګټلې ده. خو سپورې دا نتیجې غیر سرکاري نه غیر حتمی دي، لږ روانې دي او تقریبا چې د شپې ناوخته پورې به بیا کره پته لګي چې کم ګوند څومره څوکۍ ګټلې، آزاد څومره دي او ګوندونه والا څومره دي. او سحر نه پیدا کوم د پولینګ عمل شروع شو نو بغیر سبا د پیښې پای ته رسیدلې. جی
سما ده. ډیره مننه. یو جهان مننه دا ور سره د خیبر پښتونخوا د زمینی انتخاباتو په اړه د پیښور نخبل خبريال شبیر احمد جان.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ا اس اچ ا ا ال radio@radio.org ولیکو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر په مشرۍ باندې د بجلی د دغه بلونو په حواله چې کم یو شکایتونه راغلي وو کومه غونډه کېدله هغه غونډه سرته رسیدلې ده. د نگران وزیر اعظم انور الحق سن سرګندونه هم مخې ته راغلي دي. دا وخت په اسلام آباد کې زمونږ خبريال راشد خټک مونږ سره د ټلیفون په لیکه ده. راشد خان، تاسو ته هرکلی وایو. دغه غونډه په حواله باندې کوم معلومات مخې تراغلی زمنګ اوریدون کی په خبر کای؟
ډیر مننه. غونډه خو په یو مناله جاری ده، ځکه چې سبب بیا هم دوام لري. وزیر اعظم د متعلقه افسرانو ته هدایت کړی چې یو پلان تیار کړي چې په خلکو د غبوج د بیلونو کم شي. هغه پلان بسنګي دا په سبب په تل کې سبب دوی بیا د صوبو سره هم مشوره کوي. نن زنه خلکو بریفینګ ورکو، سبب بیا نور خلکو هم بریفینګ ورکړي. اته سل غینټو کې دوی وایي چې مونږه ریلیف ورکولو په باره کې فیصله کوو. وزیر اعظم دا هم ویلي دي په خپل بیان کې چې د سرکاري افسرانو ته یا د بجلی د تقسیم چې کومې ادارې دي ډیسکوس چې ورته وایي، دوی ته د دې کارکوونکو ته چې کم مفت یونټ ملایږي دا به ختمو. او دا هم ویلي دي چې موږ به کوشش کوو چې زیات نه زیات خلکو ته ریلیف ورکو، سہولت ورکو. ورسره ورسره دا خبره هم کړې ده چې خزانه د پیسو خزانه کې د پیسو کمی دی.
سمه ده.
داسې ښکاري چې سبب دوی بیا هم کینی او بیا به مشوره کوي، بیا به یو پلان جوړوي، هغه به عملي کوي. خو داسې ښکاري چې دوی سره لارې محدودې دي، لاس ډېر آزاد نه دی چې خلکو ته امیجیټ او لوی سہولت ورکړي.
سمه ده. دا مخکې چې سوره دی وشوي، دا احتجاجونه مظاهرې کیږي، پکې بیا د بلونو سوځولو ځینې ځینو کې پیښې مخې ته راغلي دي. نو په خو هم شکایت کې د ګرانیم و دغه د بجلی د نشټوالي او بیا دغه شانت د بلونو کې اضافه دغه مسلې به وي. خو دا ول یک دم د سې خلک روته لوراو پاره د لو بغیر د سیاسي ګوندونو زیاتره خو خلک د سې راوتی لارو کو سوته. د دې څه وجه ده؟
ما چې خپل د اقتصاد په هانو سره د مل سکم تکړه اقتصاد پوهان دی، هغوی سره خبرې وکړې. په دې اړه دغه د میټینګ په اړه چې د میټینګ لا جاری وو ختمېدونه، هغوی موږ ما ته وویل چې دوی چې پاکستان حکومت تیر حکومت الیکټډ حکومت چې د آی ایم ایف سره د پیسو نړیوال صندوق سره کومې معاهدې کړې دي، هغه په ډېرو سختو شرایطو باندې شوي دي. او دا حکومت مجبوره ده، د نگران حکومت هم، او د دینه پس راتلونکي الیکټډ حکومت هم مجبوره ده چې هغه معاهده سر ته ورسوي. هغه سخت شرطونه داري چې دوی په ټیکسونه لګي. ان د ایم ایف رومبه شرط ده چې تاسو ته موږ قرضه درکو، تاسو بیا دغه قرضې د پریکول د پر نوره قرضه غواړی، تاسو باید خپل خلکو باندې ټیکسونه ولګوي او هغه چې دی د قرضې په پریکولو کې بیا استعمال کړي. تاسو په مستقل بنیادونو باندې د چوتا سستینبل وای هغه بنیادونو باندې ودرېږي. نو دا ټیکسونه لګول شوې دي او د پوجه باندې قیمتونه زیات شوې دي. د هر سیس قیمت زیات شوې ده صرف د بجلی نه. دا د اقما هیتو نتیجه ده چې دا په دغه سخیږي نور هم. دغه ستا اقتصاد پوهان دا وایي چې دا د حکومت خو څه چې بل حکومت راشي هغه ته به هم دغه ستون زوي چې دغه د کم عام استعمال سیزونه چې دي په خاصه توګه د بجلی ګیس او دا شیان د دې قیمتونه لوړ وساتي چې دوی د ایم ایف ته قرضې هغه شرطونه پوره کړي.
ډیرا مننه راشد خټک. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال راشد خټک ورا سره. او هلته چې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکر په مشرۍ باندې کما غونډه دی وی چې سبا له به هم جاری، خو د نن ورځې چې کما ناست واغه سر تر رسیدلې ده. په هغه کې وزیر اعظم کمی سرګندونه کړي دي یا کم امیدونه دي، په هغه باندې را سره معلومات شریکول.
دا مشال ریډیو ده.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده. دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان د لادرکو کسانو د کورنۍ غړو پرون د کراچۍ په مړیپور سیمه کې احتجاجي مظاهره کوله، خو پولیسو او رینجر ځواک احتجاج ته پرې نه خوړل. په مظاهره کې شاملو کسانو تور لګولې چې پولیسو ځنې مظاهره کوونکي نیولې او تشدد یې پکړې. خو د سیمې پولیس چارواکي د نیول شوي کسانو په اړه څه نه دی ویلي. البته دا یې ویلي چې مظاهره کوونکو د کراچۍ بندر ته تلونکي لارې تړلې وې، نو ځکه یې د مظاهرې اجازت نه ورکوه. دا احتجاج د لادرکا داد شاه بلوچ او نورو کسانو لپاره د بلوچ یو والی کمیټه جوړ کړی و. د داد شاه خوروای ورور یې د اگست له 11مې راهیسې لادرکه دی. په دې حق له تفصیل د کراچۍ نه زمونږ خبریال نیازلی خان راکوي.
د لادرکه بلوچیانو کورنو غړو پرون د اگست په شپږشتمه په کراچۍ ښار ماڼیپور سیمه کې احتجاجي مظاهره کړي. یا دا مظاهره د لادرکه دادشاه بلوچ او نورو لادرکه کسانو لپاره بلوچ یکجهتي کمیټې را جوړه کړې وه. د مظاهرې په وخت پولیسو رینجرو ځواکونو مظاهره کوونکي احتجاج ته پرې نه ښودل او د هغوی نه یې پوسټرې او د لادرکه خپلوانو عکسونه په زور واخیستل او ځینې مظاهره کوونکي له ځان سره وړي. د لادرکه دادشاه بلوچ خور فوزیه بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل چې دادشاه بلوچ روانه میاشت اگست په 11مه په کراچۍ کې د کورنا سی ټی ډی پولیسو پورته کړی دی او تر اوسه رکتی. د نوموړي په وینا چې ریاست زمونږ خپلوان لادرکه کوي او بیا موږ احتجاج ته هم نه پرېږدي. زمار اور دشپی دو بجے سی ٹی ڈی پولیسو دا کورنا پور تکڑے ہو پولیس زمنگ مقدمہ ہم نہ درج کبھی منگ کراچی پریس کلب مختا احتجاجی کیمپ ہم لگولے پنزل استروزی وشوی خطر و سراتا دا سی ٹی ڈی پولیسو یا کمی بلی اداری حس معلومات نہ دی رکڑی چرور میں پکمزے اور سہ حالت کی دے دا مظاہرے پا وقت لادرکہ بلوچانو دا مندل لپارا غک پور تکون کی سازمان وائس پار بلوچ مسنگ پرسن غړی سیمی دین بلوچ بیا مشال لیډیو ته وویل ریاست زمون زده کوونکی ځوانان لادرکه کوي او بیا د لادرکه کسانو خپلوان ته احتجاج اجازت هم نه ورکوي.
کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے، مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں،
چوک هم خوندی نه دي، میندې د خپلو الواد لپاره پریشان دي، چنن ببیر تکور تراشی او کنه. هر ورځ په بلوچستان کراچی او د دې هیواد په هر برخه کې بلوچستان د ریاستی ادارو په نخ دي او چې څوک د لادرکه خپلوانو لپاره غږ پورته کوي د هغوی حالت نن تاسو ولیدل. په ځای تر دې چې ریاست د لادرکه خلکو ستونزې حل کړي، خو هغوی د لادرکه خلکو خپلوانو ته دړکې
ورکړي.
سیمی دین بلوچ زیاده کړي چې نن دوی د لادرکه دادشاه بلوچ لپاره پر امن احتجاج کولو، خو پولیسو او نورو ریاستي ادارو دوی وهلي او احتجاج کوونکي میرمنې ماشومان هم په سړکونو راخکلي، بې عزتي ورلکړي او ځنې یې نیولي هم دي. په ټولنیزو رسنیو هم ویډیوګانې مخې ته راغلي چې پکې لیدلی شي پولیسو د لادرکه بلوچیانو لپاره احتجاج په زور ختم کړی او ځنې کسانی نیولي هم دي. د لادرکه بلوچیانو لپاره احتجاج کوونکو پر پولیسو تور پورې کړی چې د احتجاج په وخت او د نیولو وروستو پولیسو په تاڼه کې ښځې او ماشومان وهلي او ځورولي. په ټولنیزو رسنیو مدني فعالانو په سن پولیسو او حکومت سختې نیوکې کړي او د هغو دغه عمل غندلې دي. بلخوا د سن نگرا حکومت تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د ماڼیپور سیمې د پولیسو ایس ایس پی کیاماڼۍ فیضان علي بیا مشال لیډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو د کراچۍ بندر ته د ګاډو لار یا سړک بند کړی و، ځکه پولیسو هغوی د سړک نه لرې کړي او بند سړک یې خلاص کړی دی. د سیمې پولیسو د دې خبر تایید نه دی کړی چې د احتجاج په وخت څومره مظاهره کوونکي نیولي دي. له دې وړاندې هم په کراچۍ کې څو ځله د پولیسو لخوا د لادرکه کسانو لپاره احتجاج کوونکي نیولې شوي دي. تیر کال د جون په 14مه په کراچۍ کې د سنې سملې مخاطب پولیسو د ښځو په ګډون شپېته هغه مظاهره کوونکي نیولي وو چې د لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره د سنې سملې مخاطب مظاهره کوله. هغه وخت د پاکستان د پیپلز ګوند د سن حکومت د پولیسو لخوا په مظاهره کوونکو د تشدد او نیولو نوټس اخیستې وو او د پلټنو لپاره یې درې کسیزه کمیټې هم جوړه کړې وه. په کراچۍ کې د لادرکه بلوچیانو د تازه احتجاج په اړه د کراچۍ سی ټی ډی پولیسو تر اوسه سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د کراچی سی ٹی ڈی پولیسو یو مشر په خبری غونډه کې ویلی وو چې په ترهګرۍ یا د ترهګرو په سہولت کاری کې ککړ څوک چې هم نیولې کیږي په سلیرو شو ساعتونو کې دننه عدالتونو ته وړاندې کوي. د لادرکا بلوچستانو خپلوان بیا بیا د خپلو لادرک کسانو تور د پاکستان په پوز پوری کوي، خو د پاکستان پوز په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې پوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
زه غلام غوثم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاړه چنار کې د بلدیه ملازمینو احتجاجي مظاهره کړې. دوی د احتجاج په سیمه کې د دکاندارانو د خوا د کرایانو ورکولو څخه د انکار په وجه کړې. په سیمه کې د بلدیه مدن غټه ذریعہ د دکاندارانو کرایاګانې دي. په بازار کې تر 1900 زیات دکانونه د بلدیه ملکیت دي. بلخوا په بلدیه کې تر 200 زیات ملازمینو ته له کال راهیسې تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. دکاندارانو دا دریځ دی بیا چې کرایانې زیاتې شوې دي، نو دوی ورسره مشوره نه وه. هلته ضلعي انتظامیه بیا دواړه فریقین په خپلو کې په کېنولو د مسلې حل راایستلو ته چمتو دي. د طارق اورکزي ریپورت کې تفصیل اورو چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
دا د پړچنار بلدی یا خروله ملازمین دي چې مباینه د کرایانو زیاتولو په معاملې د بازار دکاندارانو سره تر کړکېچ راتللو وروسته د جمعې پرز احتجاجي مظاهره کړې. دوی د پړچنار پرس کلب مخې ته ولاړ ول چې تر څو وخته پورې ناره وهلې او بیا یې تقریرونه وکړل چې پکې هر قسمه خپل خدمتونه د نور کولو دړکې ورکړل. په احتجاج کې شامل د پړچنار بلدی یو ملازم مهدی حسین وای صوبائی حکومت لکال زیاد د بند تنخواګانو مسله د حل کولو لپاره د بلدیه پر ملکیت په جوړ شوی دکانونو کرایانې زیاتولو وړاندیز ورکړی وو، خو سره دکانداران دا نه مني. حسین زیاتوي دا وخت د بلدیه ملازمین دومره پیسې نه لري چې خپل چارې پر مخ بوزي.
به ګوډی کې نو صبح زور کې لنو او کوڅه د تاسو ټی امیتا هغه ما یې کوي چې کومې کرایونی دي دا ما یې کوي. موږ کیدا پوښي دم کې نه اورو بری ندیو اجنه مو مجبور شو چې مون نن رووتو نن حسابې مو مکمل ټول وی.
بلخوا په پړچنار کې د دکاندارانو اتحادې مشر حاجی روف حسین مشال رډیو ته د خالی پشپاویلی په 1904 اتیم او بیا شپږتیم کې بازار ته سوزیدل پس دوی ته نقصانونه ورسېدل، خو حکومت د مالونو توان او نه د دکانونو بیرته جوړول په مت کې سره امداد کړی دی. د اتحادې مشر زیاتوي کڅو هم کرایانې د زیاتولو حق بلدیانه لري، خو بیا هم درې کاله وړاندې د زر روپو زیاتولو خبر سره منلې ده. هغه دا هم ویل په تازه معامله کې د کرایانو زیاتولو اختیار د جرګې مشرانو ته ورکړل شوی وو، خو د بلدی افسران له خپلې خبرې وروسته شول او په خپل سره پر ځینو دکاندارانو پیسې زیات کړې چې پر دغه سره مخالف دي.
باوجود دې څنګه واک ورکړې او موږ واک ورکړې او سیکرټری ته چې تو څو کرایواله غواله مطابق قبولوي د ټاون کمپیوټر سیکرټری ته قبولوي د ټاون کمپیوټر سیکرټری د کمزوري دکاندارانو بر وختو نه به پر شرایط کولو چې تونه ما 5000 روپے کرایواله غواله چې دې مسا دوکا وکړې ته خلاف دکاندارانو نن بازار کې ګوډه وګرځور د کمیټې د بجو کې واره پېنې ورکړي.
په پړچنار کې دا وخت ورونیم سو زیات دکانونه شاوخوا 370 کورونه یوسل ودرش کوټرې او درې اویا بلخانه د بلدیه ملکیت دی. په سیمه کې دا ملکیت مخکې د هندوانو وو، خو تر تقسیم پس هغوی هند ته هجرت وکړو او نه پاتې شوي ځمکه مقامی خلکو واخستله. په 1925 کې پر 12 لکه مالیات تر اخستلو پس حکومت هغه ځمکه ورسته د سیمې بلدیه ته حواله کړې وه. په 2000 کال کې اخیری ځل زر روپے زیاتولو سره پر دکاندارانو د یو میاشت کرایه 1200 روپو ته رسېدلې. په دغه اړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته د خالی پشپاویلی د بلدیه او دکاندارانو په منځ کې د کرایانو زیاتولو په خبره را جوړ شوې مسله د حل کولو لپاره د جمعې په ورځ جرګه کړې، خو کامیابی ورته ملونه شوله. حفیظ الله زیاتوي ممکن ده چې دواړه فریقین په خپلو کې بیا په کېنولو د مسلې حل راو باسي.
ټیمې او دکاندارانو منځ کې ابتدایي نن بغښ شوي مذاکرات شوي، موږ پلیټ فارم مهیا کړو او یو بل میټینګ به کیږي او فاینل ان شاء الله سبا له ختمي فیصله ته ورسېږي.
په پړچنار کې د بلدی دا وخت د آمدن ذریعہ پر سرو ټیکس د انتقالاتو فیس پر غټو گاړو محصول او لادو کانونو کورونو او اډو څخه کرایانو د اخستلو ده. په سیمه کې بلدی ته دا وخت شاوخوا 14,00,000 روپۍ هر میاشت راغونډیږي چې دا د تنخواګانو او نورو چارو د ادارې ضرورت نه پوره کوي. په بلدیا کې تر 200 زیات ملازمین دي چې د هغوی د تنخواګانو او تقاعد په مد کې هر میاشت تر 80,000 روپۍ جوړیږي. په اداره کې نه یوازې د صفائی بلکې د اوبو رسولو ور وژنې مالیاتو څنګه او بیړني حالاتو تر څنګ خدماتو شعبې کارکوونکو ته هم لا یولسو میاشتو تنخواګانې بندي. د سیمې بلدې پر صوبایي حکومت پسې تر 2 کروڑ زیات د بقایا جاتو په مد کې دا وخت پاتې دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندرې جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه لا هم نه ده اعلان شوې، د ولسی چوکیو لپاره د عدالت لخوا د نه اهله ګرځول شو سیاستوالانو په اړه بحثونه پیل شوي چې آیا دوی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او که څنګه. سیړونکو او خبریالان په خاصه توګه د پخواني وزیر اعظم میاں نواز شریف په باره کې تبصرې کوي چې ملک ته به بیرته کله راځي. نواز شریف په کال 2019 کې د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کړل شوی او بیا د خپلو شتمنیو په حق له د غلط بیانې په تور د سترې محکمې لخوا د ولسی چوکۍ لپاره نه اهله وګرځول شو. په 2019 کال کې نوموړی د علاج لپاره لندن ته تللی او تر اوسه هلته دی. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ په خوا هم څو ځله اعلان کړی چې نواز شریف په پاکستان ته بیرته راځي، خو هغه نټې تیر شوې او دی رانغې. اگر چې په دې موده کې ګوند لږ ډېر 14 میاشتې حکومت هم وکړو، په 15 اگست په لندن کې د مسلم لیگ نوم د مهمو غړو د یوې غونډې نه پس د ګوند صدر او د نواز شریف کشر ورور میاشه بشریف د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل،
میاں نواز شریف پاکستان انشاءالله آئیںگے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
میاں نواز شریف پینش وطن ته بیرته راځي او قانون ته به مخامخ کیږي. په دې کې هیڅ دوه رائے نشته. موږ د مشورې کولو نه پس فیصله وکړه چې میاں صاحب په اکتوبر کې پاکستان ته راځي او د الیکشن کمپین مشري به کوي. د نواز شریف خنوم هم په پاناما پیپر کې نه و، خو په بنیادی توګه د 16 لاندې سزا ورکړل شوه. له هغه خلکو نه چې په پاناما کې نومونه تر اوسه چا پوښتنه هم نه ده کړې.
اور لوگ جن کا پاناما میں نام تھا ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں.
د پاناما پیپر د افشا کېدو نه پس د پاکستان سپریم کورټ د خپلو شتمنیو پټولو په تور نواز شریف په 2019 کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لری کړو او یو کال پس یې ټول عمرې د اولسۍ څوکۍ لپاره نه اهل وګرځولو. وروسته په نور ډېر کیسونه هم جوړ شول. د کرپشن په یو کیس کې د ضمانت اخیستلو نه پس هغه په 2019 کال کې لندن ته لاړ او تر اوسه هلته دی. د نواز شریف بیرته راتلو په اړه تجزیه نگار او ژورنالیست افتخار مشونی مشال اډو ته په 8 اگست وویل،
زه اوس هم په دې منه شور نه یم چې نواز شریف په پاکستان ته واپس راشي، ځکه چې دینه پهلو مګر ډېر بلا پیرې دا درست کال یو نیم کې هغه دوه درې پیرې هغه ډیټونه اورګړ دي یا تاریخونه اورګړ دي چې زه ور اعظم او واپسای دې پر هغه تیارې هم د تشی دي پروګرام هم مرتب شه دي، لیکن هغه باوجود هم هغه نه دی راغلی. یو انتهایی سنگین خراب صورتحال دی پاکستان هغه دی وخت کې. هیڅ پوه نه راځي چې لکه د مقتدر حلقې دی د ملک سره سکول غواړي یا د ملک کومې غړتا بیول غواړي.
د نواز شریف په شان د نوي جوړ شوی ګوند استحکام پاکستان سرپرست جهانگیر ترین چې هغه وخت د قومي اسمبلی غړی او د تحریک انصاف جنرال سیکرټری هم د سپریم کورټ لخوا د شتمنیو د پټولو په تور د اولسي چوکۍ لپاره نه اهل ګرځول شوی و. د روان کال د اګست په 15 نیټه د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان ته هم د اسلام آباد یو عدالت د سرکاري ډلیو خرڅولو او د شتمنیو نه ښکاره کولو په تور د 3 کاله قید سزا واوروله. د راتلونکو ټول ټاکنو او د درې واړو سیاستدانانو د مستقبل په اړه تجزیه نگار کشف الدین سید مشال لډو ته د پښتنې په ځواب کې وویل،
نو زما په خیال باندې د عمران خان صاحب رکاوټونه ډېر دي او جهانگیر ترین صاحب او نواز شریف صاحب په 15 کاله یا د هغې نه سیوا وخت هغه نه اهلي خپله تېره کړه، یعنی 10 ورز د هغې متاثره شو. او د عمران خان صاحب چې کوم صورت حال دی نو په دې وخت کې خو ما ته نه ښکاري چې کم از کم په راتلونکي الیکشن کې هغه په انتخابي میدان کې موجود وي. البته د نورو دواړو مشرانو 50-50 چانسز ما ته ښکاري.
د یادونه وړ چې پاکستان جمهوری غورځنګ تیر حکومت په یو قانون کې د بدلون کولو د لارې د اولسي چوکۍ لپاره د نااهلۍ مده د ټول عمر په ځای صرف 15 کاله مقرره کړې ده. تیر حکومت د سپریم کورټ د فیصلو خلاف د نظرسانۍ قانون هم منظور کړی و چې وروستو عدالت لغوه کړو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره تر اوسه نیټه هم نه ده اعلان شوې. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. نن د خیبر پختونخوا په یوشتو ضلعو کې د زمینی بلدیاتی ټاکنو لپاره رای واچول شوې. دا زمینی بلدیاتی انتخابات د باجوړ، خیبر، پیښور، مردان، نوخار او چارسدې په ګډون د یوشتو ضلعو په 15 کلو یعنی ویلج کونسل او گاوانډ یعنی نایبرهود کونسلونو کې وشول. د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي دا ټاکنې په هغو چوکیو وشوې چې د بلدیاتي استازو د مړ کېدو، استعفاګانو ورکولو یا د نامزدګۍ د کاغذونو نه جمع کولو له کبله خالي پاتې شوي وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران داوه کوي چې پولیس د دوی له نیول شوي مخکښ علي وزیر سره ناوړه او غیر بشري چلند کوي. د غورځنګ د سند صوبې مشر نور الله ترین مشال جوړیو ته ویلي چې علي وزیر دا مهال په عدالتي تحویل کړي خو د سره د ملاقات لپاره چاته اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا پولیسو دا ډول تورونه رد کړي دي. او د روس پلټنیزې کمیټې د الوتکې پریوتو په پیښه کې د واګنر ملیشې د مشر ایوګینی پریګوژین مړینه تایید کړې ده. د کمیټې نن ویل چې د شخصي جټ الوتکې په د اگست په 3 د الوتکې پریوتو په پیښه کې د لسو واړو کسانو د وجل شو پیژندګلوي شوې ده چې د مسافرو د لیست سره سمون خوري او چارواکو مخکې هم اعلان کړی و. تر اوسه د الوتکې د پریوتو لامل نه دی معلوم. د مشال ریډیو خبرونو کې مود د سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د ایران د اټمی انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د یورینیمو د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې پر مخ روانه ده چې د هیواد پارلیمان عملی کړی ده. نوموړی دغه سرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي واسټری ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران د یورینیمو د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. په دې هکله تفصیل د نوریاس نوري رپورټ کې اورو.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وایي د ایران د یورانیمو د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ له مخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیمو د تر 60% پخولو ورو کړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیمو غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانون پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او همې د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتونلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیمو د غنی کولو بهیر د لږ څه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې حد ټاکل شوی دی. دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 40% پورې یورانیم غنی کولای شي خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول تهران هم په دغه تړون کې له شوو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د 80% پورې د یورانیمو د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ یو شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خزو هدفي او مرموزه وجنې بولي په خبرګون احتجاجي ناشته وکړه. دوی د جمعې په ورځ په کابل کې د وجل شوی جوټي او بری هور سادات د قبر ترڅنګ راټول شوی. دوی بغیر له کوم ثبوته ادعا وکړه چې افغان میرمنې د خپل حقوقو څخه د محرومیت ترڅنګ د طالبانو لخوا له سپکاوي وهلو ډبولو ربړونې زندانی کېدو او مرموزو او هدفي وجنو سره مخ دي. یوې احتجاج کوونکې میرمن چې د طالبانو له لوري زندان شوې هم وا ادعا وکړه چې طالبان له میرمنو نه په زندان کې په زور اعترافونه اخلي او د مرګ واښونه ورته کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړې. تفصیل په دې رپورت کې
د هغه څو په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خزو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبرې هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه قبر ته څیرمه په یوه اعتراضي غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د خزو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي ربړونې وهل او ټکولو زندانی کېدو د جنسي تیری او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څه هم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي خو د ځواکمنو خزو غورزنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیې په ټکو د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د خزو د حقونو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره او د پولیسو پخوانۍ افسره میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوې. د ځواکمنو خزو د غورزنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولي خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسول بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل
ما په رفتن سری قبري
موږ د هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي
قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې خو د وژنې د څرنګوالي په اړه دی ویلی. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړې. د ځواکمنو ښځو غورزنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمیر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمیره یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادعا کړې وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تېر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. خوست ولایت ته د خوست خاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې ولسی پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار او مزدورۍ زمینه هم برابر شوې ده. چارواکو ویل په دې هره پروژه له 100,000 تر 1.5 لک پورې 1,150,000 ډالرو پورې لګښت راځي. بلخوا د دې پروژو کارکونکي او مزدوران روانو پروژو خوختي او دا ډول پروژو د دوام غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل ریپورت کې ورو.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 12 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې سلسلو کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله مشال راډیو ته وویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخمخ و ماشومان ډیری ښځې داسې کسان و چې بیخي مقصد د موټر له آرام زمینه نه برابر هر وخت په دې صحانې اوبه رسي. اوس پیدا خلکو ته دا پیدا ده چې ډیری ځوانان دلته بیکوره و کاروبار نه و مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوې ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بیکاري ډیره شوې او د خلکو اقتصاد کمزوری دی یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بیکاره خلکو ته هم کار پیدا کی. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
هم په ګډه سره ولا لاسې په مو پنځور ځکه نه خوسته پنځور ځکه مو لاسې په نه خوسته دغه پروژه ته دغه سند ته موږ ډیر ویالي موږ یې چې خدای په کنه پروژې دا سره شي وندرم دا سره شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پڅه نشته.
خوست ښار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډېرې اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
مرون به وشو شګرا به وشو مثال اوبه به وي خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او برون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد یې چې مثال لختي شروع کېږي کور به اوبه به خلوصه شي اوبه به لوړه شي سړک به غوښي ستونزه به کمه شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوې چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
د یونس مسسې سره همکارۍ نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې اولس پروژې وې اوس ولس پروژه په ځای تقریبا 9 پروژه شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې ان شاء الله دا پروژه موږ سره تر رسو نو په دې کې الحمدلله خلکو سہولت ته هیږي چې تر رسو دا هغه شریکو سي شي بد بوې کې وي هغه کنګریټه جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خور غلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوند سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوې چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللې او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه او 200,000 کسانو ته لوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي تور لګوي چې د پولیس لخوا د دوی د نیول شوي مشر علي وزیر سره ناوړه او غیر انساني چلند کوي. دوی وایي چې علي وزیر د پارلمان پخوانی غړی دی، خو په بند کې له چا سره د ملاقات اجازه نه ورکول کیږي او د ناروغۍ په حالت کې هم د هغه علاج او د دوا بندوبست نه کیږي. پولیس او انتظامیه دا تورونه ردوي او دعوه کوي چې د ریمانډ په وخت له ټولو بندیانو سره یو ډول چلند کیږي. علي وزیر دا وخت د عامه نظم خرابولو او د ریاست ضد وینا کولو په تور په زندان کې دی، خو نوموړي په ځان لګېدلي تورونه ټول رد کړي دي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې د ترنور په سیمه کې په 13 اگست جلسه کولو نه پس د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر غړي نیول شوي وو. د غورځنګ هغه غړي چې د جلسې په ورځ نیول شوي وو آزاد کړل شوي دي، خو ځینې تر اوسه بندي دي چې یو پکې د پارلمان پخوانی غړی علي وزیر هم دی. د غورځنګ غړي تور لګوي چې په بند کې د علي وزیر سره ناوړه او غیر انساني چلند کیږي. دوی وایي چې علي وزیر ناروغ دی، خو د علاج ادویانو بندوبست نه کیږي. په دې اړه د غورځنګ یو مشر نور الله ترین مشال لډیو ته وویل،
علي وزیر چې کوم طرز باندې پیښ شو تاسو به ویډیو کتلی چې د پر سر باندې یو چادر اچول ده، په جیل کې هغه د ډراور بیا بادشاه نیول چې د دپاره به د شوګر نه جوړ دی، د بلډ پریشر نه جوړ دی، چې د طبي میډیسن ورسول ده، خدمت کاوی چې دا کې به جوډیشل ریمانډ کې دی، د سره نه څوک ملاوی دلای سي او د ته هغه قسم دم کانی تا به مړ مړ کو ساده پښتنې سړی بنئ. ته مسدی د ریاست ریاستی ادارې پرتی دی چې دا سي د بچکانه خبرې دا سي د ماشومان خبرې کوي،
خو پولیس دغه تورونه ردوي او وایي چې د ټولو بندیانو سره یو ډول چلند کیږي. د اسلام آباد پولیس یو افسر د نوم نخ کارګرو په شرط مشال لډیو ته د یو سوال په جواب کې وویل، د علي وزیر په اړه غلط اوازې خپرېږي. پولیس تریمان په دوران کې صرف پښتنې ګروژنې کوي، دته د علاج اسانتیاوې برابرې شوې دي. سرکاري ډاکټرانې معاینه کوي، خوراک او نور ضروري سامان د رسمي طریقه کار مطابق ورکول کیږي. خو دا خبره هم باید په پام کې ونیول شي چې د پولیس په قید کې یا د ریمانډ په وخت چاته د هغه د مرضۍ مطابق ټول سیزونه نشي ورکول کېدی. د قانون ماهر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی عطاالله جان اډوکیټ د پولیس دوا بې ځایه ګڼي. د مشال رډیو ته وویل،
جوډیشل لاک اپ ته چې هغه لیږلی شوی دی، نو دغه خبرونه موږ ته هم راځي چې هغه د جوډیشل لاک اپ په دې باندې د وسه پورې د پولیسو سره دی او هغه ټارچر کیږي او دا چلونه د هغه سره د وړاندې نه هم شوي دي. هغه چونکې ډایبیټک دی، د شوګر مریض دی، د ملا تکلیف وته هم دی، نو دو کله هغه له دوایې نه ورکوي، کله یې داسې په تنهایی کې ساتي، د هوا بندوبست نه، د بجلی د پکی بندوبست وته نه، د هغه په حواله باندې مختلف د تشدد چې څه قسمونه دي هغه په کار راولي.
د علي وزیر دفاع کوونکي د وکیلانو ډلې یو غړی امال خان مندوخیل چې د علي وزیر سره په عدالت کې لیدلی و مشال رډیو ته وویل،
علي وزیر و عدالت ته ډېر واضح دا خبره وکوله چې جج صاحب دالته د انویسټیګیشن په نامه باندې ریاستی ارې تانې ترازی او هغه زما انویسټیګیشن کوي او ما ته دمکیانې راکول کیږي او په تانه کې دننه دننه لما سره یو غیر قانوني او غیر انساني رویه روانه ده، زما بقاعده علاج نه دی روان، ما ته صحیح خوراک نه ملاویږي او چې کوم په تانه کې کوم داستوګي زیدي دا بالکل مناسب نه دی.
د یادونه ورته چې د 13 اگست د جلسې نه پس په ترنور تانه کې د علي وزیر خلاف یو مقدمه درج شوې و او ورپسې بل اف آی آر د ترګرۍ ضد ادارې لخوا هم درج شو. په دواړو مقدمو کې د هغه جسمانی ریمانډ مکمل شوی دی او اوس په عدالتي ریمانډ اډیالا جیل ته لیږل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع پولیسو په سیمه کې د نشه یي توکو په کاروبار کې د ککړو کسانو خلاف د عملی اقدامات پورته کولو لپاره پلان جوړ کړی دی. د سیمه پولیسو د اګست په 28مه وویل چې په دې غیر قانوني کاروبار کې ککړو کسانو خلاف به سخت کاروایی کوي. د خیبر وګړي وایي چې هلته په زرګونو ځوانان په دې نشو وخته شوي او د نشه یي موادو اخیستو لپاره په غلاګانو سر شوي او خلک هم شو کوي. د نشه یي کو پر ضد کارکونکو فعالان وای په کار د شې انتظامی چارواکي په نشو اخته ځوانان په بیا بحالې مرکزونو کې داخل کړي او هلته په خلکو کې پوهاوی هم پیل کړي. تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
د خیبر ضلعي پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی له دفتره د اګست په شپږویشتمه نیټه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ضلع کې د نشه یي توکو د سمګلینګ مخنیوي لپاره پلان تیار کړی او په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد به سخته کاروایی پیل کړي. په خیبر ضلع کې دا مهال آیس یعنی میت امفیټامین په نوم نشه باندې په زرګونه ځوانان روږدي شوي او ورسره چارس او هیروینو استعمال هم زیات شوای. د باډی تحصیل یو ویلج چیرمین جاوید خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا مهال په باډه او تیرا کې په نشو روغ دي کسان د نشې اخیستو لپاره غلا کوي او خلک یې ډیر تنګ کړي.
په ضلع خیبر بوڑا توسیل تیرو میدان کې د آیسو د چارسو نشیون دومره ډیر شوي دي چې په الوکا کې د دغو د وجنا بدمنی روغلې ده. حتی تر دا پورې چې کم دی بجلی 11000 لائن تیر شوی دی دغه نه شپې کراسونه او مزی پټوي. په دا پورې چې د مسجد نه هم بیټری او شمسی پټوي. مخکې په الوکا کې ډیر امن وو. الوکا کې به شپې 12 بجا پورې خلک ګرځېدل. اوس هغه خلک د شپې نشي ګرځېدای ځکه چې دا آیسو د پودرو له کم نشایون دي. دا د شپې ګرځي خلکم وهي او د خلکو نه سامانه مخلي او د جمعتون نه بیټری هم پټوي. مونږ ډی پی او خیبر او پولیس اعلی حکام ته اپیل کوو چې دا آیسو کمې اډې دي دا د خاتمه کړي شي. دغه د وجنې په لوکا کې ډیر امن راشي.
په خیبر ضلع کې په نشه یي توکو روږدو کسانو د بیا بحالۍ لپاره کار کوونکی کلینیکل سایکولوژیست علم زیب پردی وایي چې د آیس په نوم نشه صحت ته زیان اړوي او په کار ده په دې روږدو کسانو په وخت علاج وشي.
نو دا انسان ځان یو ډیر انرژیټک فیل کوي. د دوی فوکس زیات شي. د دوی اکسایټمنټ چې کم دی هغه ډیر زیات شي. نو دوی هغه ټایم ځان ته نه خبر خو کله چې دوی دا نشه په خپل گرفت کې راوالي او بیا ځان ته خبر کیږي نو د دوی زندگی چې کم دی هغه د بربادی سره مخ کړي وي.
برازیلی انتظامیه ته پکار دي چې کم د کشان اډیکټ پیشنټس دي چې دوی رواخلي او په مختلف کم ریهبیلیټیشن سنټرز دي دوی کې اډمیټ کې او د دوی هغوی ته به کوپنګ سکلز ښیو چې په څه طریقه دوی د نشې نه ځان بیا بچ کولی شي او دوی په کوم طریقه کار باندې خپل ریکوري مینټین ساتلی شي.
د خیبر ضلع پولیس وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدونه پس وس قبایلي ضلعو ته د نشې توکو ضد ادارې انټي نارکوټکس فورس قوانین ورغځېدلي او دوی سره هم اختیار شته چې په نشې توکو کاروبار کې ککړ کسان ونیسي او دې ادارې ته یې لکا. اوس په دې کار کې ککړو کسانو پر ضد اف آئی آر کیږي او مقدمه هم پر درج کیږي او اوږد قید او سزا سره به مخ کیږي. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ورزو. د اگست په 28 د مردان ملکان او کوهارد بورډونو د نهم او لسم کلاسونو نتیجې اعلان کړي. په دې کې یو شمیر سکولونه د سیدي چپکې یا هوټلز د کونکو فیل شوی او یا یې دوه یا درې پاس شوی دي. د سکولونو استادان د دې وجوهات په امتحاناتو کې د سټوډنټس لرننګ آوټ پټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي سوالونه یادوي. خو د بورډ چارواکي بیا وایي چې دا طریقه کار له وړاندې نه صبح کې موجود وو. د خو نتیجو نه راتللو یو وجه د زده کوونکو مهنت نه کول او د میاند پلرونو هغه ته پام نه کول هم دي. دا په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ تي حکومت د تعلیم معیار خکول لپاره د غنو اقداماتو ادعاوې کړې وي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو چې د کورمې د یو اوسیدونکي داوود په غږ پیلېږي.
بس یو خبر می تر وړای دا خلک وخت تو سپګمه تا مون په دغه شانت یو نو غانت کی خبر ده. نو احمدزی او توای دی کی های سکول دا دی لسم دی انم تو څومره هلکان دی او دوی کی یو هم نه پاس شو ټول پیل شي وی دی خو جانی
دا د کرم دی یو سیدون کی داوود غد دی چې رګست پر سلی رښتمه مې مشال لیډیو ته په سلام پښتونخوا خبرونه کی ل فرخنداست سره په خبرو کی ویل چې د دې سلې په احمد سو کی دی او سرکاري سکول د رحم کلاس ته بورډ په امتحان کې د ټولو ستکونکو پرچې فیل شوې دي. مشال لډیو په دیړه د سکول پرنسپل عارف حسین نو پختل چې آیا د ستکونکو په پرچو کې د پاتې راتللو وجوهات څه دي. نو نوموړي وویل چې د احمد زو په دې سکول کې په نهم کلاس کې 15 ستکونکي دي او د هغې په امتحان کې د پاتې راتللو یوه وجه دا هم ده چې مخکې به ټوله پرچا په کتاب کې د ورکړل شوو مشکونو پر اساس جوړېده، خو دا سل په پرچک کې 50% سوالونه د سټوډنټس لرننګ آؤټپوټ طریقه کار یعنی د مفهوم په بنیاد راغلي وو او ستکونکي پې زیات نه پوهېدل.
دسمبر نه سکول نه بندېږي نه دوی دسمبر کښې د بورډ والا دلته راغو چې سلو والا بیس باندې به پیپرې جوړو، نو دسمبر نه مارچ پورې دلته بیا سکولونه بند شي، دوه درې میاشتې هغه نه بعد بیا اگزام سټارټ شو، نو هغه بس نائنت کلاس تقریبا دلته خو کورم کښې ټول داسې شوي.
د احمدزو په های سکول کې په امتحان کې په پاتې راغلو زده کوونکو کې یو حسن عباس هم دی. هغه وایي چې د ډېر محنت باوجود یې څلور پرچې فیل شوي دي چې پکې درې د ساینس دي.
دو پورې به کېناستو، بیا به سم رفتار شپې دو پورې به کېناسته، نوز بوم بس پلار یا تا یله کنی ولا بویل است کوشش وکا تخلل مینا دې کوشش مو کو بس کې تا شمتی وش مو کلوس کې مطلب چې درې درې په پاري دي څلور څلور یو مو کا سونو کې پنځه اپل دي.
د احمد زو تر څنګ د کرمې د علي شری سیمې په یو سکول کې هم په 1400 زده کوونکو کې ټول فیل شوي دي. د کرمې ضلع امتحانونه تر کوهاټ بورډ لاندې کیږي. د احمدزو سیمې سکول د نتیجو په اړه مې د کوهاټ بورډ له چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې مې ټلیفون اوچت نه کړ. د کوهاټ بورډ تر څنګ د ملکنډ او مردان بورډونو د نتیجو تر مخه په سوابه مردان، نوخار، سوات او دیر کې هم یو شمېر سکولونه داسې دي چې پکې ټول او یا یو یا دوه زده کوونکي د نهم په امتحان کې پاس شوي دي. دغسې په دکی ګمبت مردان الکان سکول کې ټول فیل شوي. د سوابه په کډی کې د جینکو په سکول کې په شاوخوا 250 زده کوونکو کې یوه پاس شوي او د نوخار په شاله خیل جینکو سکول کې په 1900 زده کوونکو کې ټولې فیل شوي دي. د ملکن په پلی کې بیا د الکانو په سکول کې په 125 زده کوونکو کې یو پاس شوي. د دیر په ګل مقام کې د لکانو په سکول کې په 250 کې یو پاس شوی او د اجی آباد دیر د جنکو په سکول کې په 350 زده کوونکو کې ټول زده کوونکي فیل شوي دي. په سوابه کې د های سکول یو استاد عمران خان وای چې د نهم په امتحان کې زیاتره ماشومان په ساينس مضمونونو کې فیل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې په سکولونو کې د حساب او د ساينس د استادانو ډېره کمی ده او هغې نشي کولی چې ټولو زده کوونکو ته یو شان توجه ورکړي.
اولنی دا فیکټر و چې اسلو بیس اگزام و، دویم دا مسله هم ده چې دا اسپیشلی چې دا کم ریزلټ خراب راغلی د سرکاري سکولونو دی کې دا پرابلم ده چې دی چې کوم ایډمیشن دي چې دا ایڈمیشن چالو ورکې نو دې کې دا نشته چې دلته وړم بیا ټیسټ اغوستل کېږي، ټیسټ به دده کتلی چې دی سونه دی او دې کوم کلاس کې ایډمیټ کولی نه، بس دلته صرف سرٹیفکیټ پکار دی که هغه هغه که هر گریډ کې پاس کړي، بس هغه صرف پاس سرٹیفکیټ پکار بس اول بیا ایڈمیشن ورکول کېږي. زیاتره چې کوم د سرکاري سکولونه دی کې چې کوم دی نو داسې غریب خلک چې کمی هغې پکې ایډمیشن اخلي، نو دې کې داسې هغه شان ماشومان چې هغې روز مار په سکول وي وایي نه پس بیا سکول چوټي شي نو څه نه څه روزګار روزګار کړي. او بل دی غټ فیکټر چې کوم دی بوکس دي، دې پیرې چې کوم دی دا مطالعه قرآن چې کوم سبجیکټ وو دا ویاړو بوکس کلاس کې صرف دوه بوکس وو، اخر اپ کور دا سچویشن وو.
د مردان بورډ کنټرولر عشرت عباس بیا وایي چې بورډونه د حکومتي پالیسۍ تر لاندې امتحانونه کوي. هغه زیاته کړې چې سټوډنټس لرننګ آؤټپټ طریقه کار له وړاندې نه په خیبر پختونخوا کې موجود وو.
Students learning outcomes da po 2006 Pakistan education policy national education policy sara mashum kam practical kar kai demon practicability ta buzino da practicability basically da SLO da ta so ko gore zamga MCQs chikam di bubble sheets ya ko ta so gore zamga chikam short questions di section B chikama da da aga tool takriban pa SLO bande mushtamil او دا پیر چونکه دا نون چونه دا خلکو ته داسې یو نیونس کاریدنه اغه دی لکس نفسیاتي تور دباو کې چوډه در وایز داغه په کیسه دومره لوی اثر ماته نخ کاری.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم مبارز عمر اورکسی بیا وای چې په نهم کلاس کې د دومره ډیرو زده کوونکو په امتحان کې پاتې راتلل په صبح کې د غیر معیاري تعلیم سرګندونه کوي.
چرته به د ماشومانو خپل هم کوتاهي وي، خو زیات تر غټ بوج چې کوم دغه د ریاست د قانون د ډپارټمنټ چې کوم ادارې دي هغه چې کوم د ماشوم تیاری کې چې کوم ریسورس استعمالیږي هغه ښکاري چې لږ کمزوري دي. بل دا چې مونږ ایگزامینیشن سیستم ډیر کمزور ده، مونږ غواړو چې مونږ خه تعلیم یا خه معیاري تعلیم پروډیوس کو، هغه لپاره مونږ ته پکار ده چې مونږ خپل ایگزامینیشن سیستم سترونګ کو. پرایویټ ادارې چې کوم دي بیا هم د ماشوم تیاری کوي په اتم جماعت کې د انم لپاره، خو سرکاري ادارې چې کوم دي ډېرې کمې داسې ادارې دي چې هغه د ماشوم د انم جماعت لپاره تیاری کوي. او چې کوم استادانو ته د ټریننګ ضرورت ته پکار چې هغه ته ایڈوانس ٹریننگ ورکړل شي، د استادانو د ایگزامینیشن چې کوم ده د استادانو هم یو ایگزام ده چې هغه خپل ماشومان څنګه تیاری. دی وخت کې موږ سره په پاکستان کې 2.28 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي، هغه کې دا ماشومان هم شته دي چې کوم دا ذکر کیږي چې دا د انم جماعت کې فیل شي، ولې چې هغه عمرونه 15 کلونه ته 14 کاله پر دي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت پر مهال په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو لپاره د داخلو سو مهمونه شوي. حکومت ویلي وو چې خپل اهداف یې ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ حکومت د استادانو شمیر زیاتولو لپاره د نوو برتیانو او په سکولونو کې د نقل ختمولو لپاره هم د اقداماتو پورته کولو ویلي وو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روختیا او درملنه
په 5 بجو